د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي درته اورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری ته.
مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د سوات په غمبر کلي کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4,800 کسان ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومي څرګند شي زیاته کړه افغان پلاوي ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. راپورونه وایي چې دواړه لوري به راتلونکي میاشت په متحده عرب اماراتو کې بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس تانې یو چارواکي مظهر خان مشالډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وجنو درېمه پیښه ده خو امنیتي ادارو لا په دې کې ککړ خلک نه دي نیولي. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وجلو پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي وایي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. د اتوار په ورځ مشالې رو سره په یو ځانګړې مرکه کې اعجاز قریشي ویلي د دې اصلاحاتو په عملي کولو کې به خواوشا د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 8 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه
ایف سی آر ختمول پولیس جیل اور جوڈیشری ٹول چیز میں تر لے گی دے مانے جو کلا کنسنسس پیدا شو آپ اشانت کو ہمون بگننگ دیا کرے گئے جس طرح لیوی دے امیڈیٹلی ہم 4,000 لیوی والا بٹرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسٹیگیشن فورینسک جو کلا فیصلہ ہو سی چاہ با نارمل جیسے نمور صوبے پشان ملتا پولیس جیل اور جوڈیشری پکار دے
یاد دې وی چې د نوړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزیز د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په 1.5 ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی. د دغه برید په نتیجه کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون دولس تنه وسلوال وژل شوي دي. عبدالعزیز ویلي دي دغه وسلوال په یو کروله موټر کې سوار وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 3,000 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټولې ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروستو له هغې پیل شو چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخه د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,500 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د اوښتو هڅې کوله مړه شوي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منزل کېده، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډېره مهمه ده. په یو شریک بیان کې دغه چارواکو زیاته کړې ده چې باید صحافت په یو ښه چاپیرچل کې وده وکړي. د ملګرو ملتونو ستر سیکرتر په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,02.50 غستی کیږي او په 1,02.50 خرڅیږي. یو پوند په 1,55.50 او 1,55.50. یو یورو په 1,14 او 1,14.50. د سعودي عرب ریال په 23.45 او په 23.40. د متحده عرب اماراتو درهم په 23.50 او په 30.50. او یو افغانۍ په 1.08 اغستی کیږي او په 1.01 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ به کوټه کې اسمان شین، خو بنو او پېښور کې به وریځ وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 22 او کمه 14، پېښور او بنو کې 24 درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو په قطر کې د احتمالي اوربند پاړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټي یو غړی په ډزو وژلی دی. رسمي یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي.
د غوند کمبر خلک جزی هغه زیات په خوب کې مسترد دي چې لکه په دونه سیکورو خلک راځي، کسان ټارګټ کوي او بیا دوی انرژي.
او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټي مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنۍ موضوع په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل اورو د احمد تکل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازي چې په غونډه کې یې ګډون کړی وو تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه، خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو دغه د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو مولوي عطا الله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
زمونږ همکار احمد تکل و. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې د اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وي
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي
مسائلیت کی طرف لیکي جائیں هم اس کی حمایت کرتے.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې پدې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دورزنه خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیز ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیز پلاوی هم پدې مذاکراتو کې ناشته، چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټي یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړی و، تیره شپه وسلوالو په ډزو وژل دی. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه پرې د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈی تو ویل چې تیر شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کور ته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا مسخوتن مونږ چې کله وشو دی په مانځه کې او د مانځنه پس چې کله راپاره شوی دی کور ته روانو، په دغه کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې، اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده، هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. د ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. دی ڈی سی ممبر هم الیکشن
آزاد امیدوار. مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کړی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې نه ځي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سرحدي عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وجل دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرال سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجل و، چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شویو د تیر ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي هم تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو د برید په یوه جلا پیښه کې دوه سرتیري ټپي شوي هم دي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په ډیر اسمیل خان او وړنګ شه د خفیای ادارې په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیا چارواکي او په سیمه کې موجود مسعود طالبون ویایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژل شو چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندې گئی. زمال د پنځه شپې بجې په منځ کې په سنایپر لیا به ډزا ټوپک باندې په نقشا کا ووژل سرتیرایي په زخه وویشتلې. په دغې رنګ په وړنګ شه د خفیای ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین درې بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناصرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوشنری په پوسټ یو توغندای ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتیري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن گئی زمال د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود د ټلیفون قانون پلی کا پسر اروغ شد وجلی سر تیری ذمہ واری قبل اول سرا دادا با ہم وکلا چپ دغا رز دے دو ملگریو دے شوال سپین پنگائی پسیما کشے دے امنیتی فورسز اغا سر تیریو تا پمزک کشے خندی بم اور وچا واوا چکومو دے فورسز نجدے پوشتا پچالور خرونو بار اوبر سوالے چپ نتیجے کشے دا سالور سر تیری دے دو اغو وسلوالو سر تیریو پشمول پا اغاز زائی ووا جل شوال چکوم دے دوی سرا پا بدرگی روان وان دیوے بلی اتلے پا مطابق دی اتوار پا ورز دے ٹانگ پا سیم گو ملک شن سرگند کسانو دے سویلی وزیرستان لیویس فورس یو سر تیرہ شافیولا ووشتلی مڑی کا ملزمان دے مکینہ پا تیشتا کشے بریالی شوال دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ یو چرواکی دا مرگ ترہ گری وبالالا خودگی چرواکی ہاں دے نم جواتولو اور جغ ریکارڈ کولو نہ معذرت وکا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د قبائلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټه مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وایي د قبائلی سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیاو ورکولو لپاره حکومت ته یو غختلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
پروپوزل سارا مونږ اگری کولا هغه مونږ دغه واچولې دي آی کی لوکل گورنمنٹ چې کوم سسټم فیچرز وو هغه مونږ کې کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی چې لوکل گورنمنٹ سسټم ایجنسی پر راشي ایجنسی کې مشران چې دی خپل فیصله وکړي. داسې نور رپورټونه هم شته دي ټول نه مونږ کې
مکمل توګه باندې بالش کولو خبر او شو بیا صرف داری صاحب دی کی ترمیم خبر او کا اغم عملی نه شو پټا ٹریبیونل جوړ شوی خوده هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپندنت نه دی.
بالکل انډیپندنت دی ہائی کورٹ ججز په شان پرکس کوالیفیکیشنز ار سرز ہائی کورٹ په شان دی او دغه لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی پولیس جیل اور جوڈیشری ٹول چیزیں ترلے گی مونگ بگیننگ دا کر دے جس طرح لیوی دے امیڈیٹلی مونگ با 4000 لیوی والا با ٹرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسٹیگیشن فورینسک دا یو کال چې دغه آی کی ټریننګ کې موږ لوی والا به تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان ملته پولیس جیل او جوډیشي په کار دی چې موږ سره دا فورس وي چې موږ یې په نوم کې وکړو.
څومره هوپ فولې چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي د پاکستان پوز به دې ته تیار شي.
اصل کې ګورنر صاحب هم دغه وینا کوي چې مونگ یو جذبے سرا کہو چی مونگ اخپل وطن دے خلق تکلیف دے دی مونگ اخپل ترستان دا سے تجاویز ور پوچھے انتا امن راشی چیدلیٹی راشی فردر ڈیسٹیبلائز نشی اس دے کے چی کم دوادرے امپورٹنٹ فیکٹر دی یو خدا دے چی سسٹین پولیٹیکل ویل دیم دا دے چی ریسورسز دا کورٹ سسٹم سٹاف راوال ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم چی انٹروڈیوس کیا دا ٹول دے دوپہر فنڈ پکا دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹیز ری آرگنائز کیا ڈسپلیس پرسن ریبلیٹیٹ کیا مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دوپہر 20 lakh کسان چی کوئی تکلیف کے دی.
د قبائلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي، د دغه کار په سرته رسولو کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي، خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو نشي ترلاسه کولی. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي ګیله من دي چې اوسني وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو اوسیدونکو بنارس خان وای
شناختی په زیزو راځي دا مې دخل کړلو 1500 روپے مې مېر کړلې راکړو زونه جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نکېږي. او دلته اوسې مو زوی جګون دی کنه دوا کوله وشو چې شناختی سوای دی وا غریب جګون دی دړی کې یالتا مزدوری کوي کنه کا دلته دړی نه روبو سی کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارډ جمع کړای دی 3 مہینه وشوي چې متا اس دا معلومات نن ورځ پیر نکیږي چې دا یا بلاک تا یا بلای وال یار ته اختیار کا نن ورځ پیر میش ګرځي سالوارم پنځم مردای چیرتی او میشتی کنه.
صابر حسین اوان چې د پېښور نه قومي اسمبلی په خوانه غړي هم پاتې شوی او 1300 ورځو کې د نادرا پر ضد احتجاجي لاریون هم کړي وو وای نادرا دا محال په زرګاو شناختی کارډ بلا کړي.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلا کړي دي، 54000 په خاص پېښور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نه څه اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړي ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ورکي بلاک دی، دا نه وی چې خلکو له بس دړادړ کارډونه ورکول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوي نو د پخوا په پرتله اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوي. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا باید ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي، خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت چې په دې وروستیو کې د ګر آیا استاد په نوم سکولونو ته د ماشومانو جلبولو په موخه کوم پروګرام پیل کړی. په شبقدر او شاوخوا سیمو کې هم د سکولونو استادان کور په کور ګرځي او د ماشومانو له پلرونو یا د هغوی له مشرانو سره لیدنې کوي. له دغه حکومتي پروژې سره د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر دولتي اداره هم مرستې کوي. د شانواز ترکزی رپورټ پرې وړو.
د دې اعلان سره حکومت د یو لسلکو ماشومانو هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوسته شي او سبق به پرې ویل شي. د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي؟ سید عبدالی شاه د سریخ شوقدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیر سره پیر خالی او لس ماشومان برابر کې داخله وکړه. بالکل مفت پیدا کتابونه ورکړل کېږي او د امین علاوه نور ماشومان سره چې شو دي خو هغه لا داخلي قادمي لري خو موږ هغه ته کتابونه ورکړي. سره ټول وخت دې د ان شاء الله کېږي مفت کتابونه داخلي د نرم نه بولږي.
د الف اعلان نومي یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي. د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبي مشر عمر اورنگزی سره مې هم خبرې وکړې.
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8 لک مشرانو ټارګټ وو بکری چې کوم د 3 لک پاتې شو 3 لک د کې دي ځنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا بیا 1 لک مشرانو جوړیږي. چونکه د ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چیرې او ته پورې 50% جوړیږي ته د ګورنمنت کوم ټارګټ وو 8 لک مشرانو دا داخل شوی دي
او د صوبي د حکومت د اعلان وروسته د مشرانو داخلي روان دي. خو د عمر اورغزی پوینا ممکن نه ده چې دا هدف پوره شي ځکه چې ډېر سکولونه وران دي او په ډېرو سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوري او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډېر کم دي. د حکومتی چارواکی په دې لړ کې څه وایي. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمین عارف احمدزی سره مې هم خبرې وکړې.
زمونږ چې سرکاري سکولونه دي هغه چې مونږ استادان پکې کم پوره شو، میسنګ فیسیلیټیز پکې پوره شو، اوبه واښو واریو شنه پوره شو.
د عارف احمدزی نه مې دا هم وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی، خو که بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پختونخوا صوبایي حکومت یې هوارولی شي، ورسره به مرسته کوي او یا نه؟
زمونږ د طرف نه که څه ممکن و نو موږ به پکې بالکل کوو انشاءالله.
او ده وویل چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی، خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نه شي. مشال ریڈیو محمد ایجنسی
اور دن کو دولسنی میں بجے شوے دا شاہین بنیرینا لن خبرونا اورو.
ستوری مشہد دے وقت مهم خبرونا پا قطر کی دا افغان حکومت و وستوال و طالبان و استازو دا احتمالی اوربن پاڑا خبر کردی دی. دا طالبان یو استازی چی بغنڈا کی گرون کردی و تیر شپا یو رویٹرز خبری ایجنس تاویلی دی چی دا محمد عباس تانگزی پا بشره دا طالبان و اتکتیز پلاوی ل افغان چارواکو سرا مخامخ خبر اکردی. د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. په ناچار د برید پړه لچانه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکرتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د یو کماندان په ګډون دولس تنه وسلوال وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4000 او اته سوه کسان ژغورلي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره مهمه ده.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابعه اکرم خان ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفري پابندیان لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسه پورې سم مثبت نتیجه مخې ته نه ده راغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفري پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداری ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګې دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمې لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. څلور وانو سبوله په دې لړ کې سکس مزر نه کار نه دی اخیستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد اگر چه ویلی دی چه دی دا مطلب ندی چه دا کانفرنس باقیده دا امن مذاکراتو درجه لری. دا اداره پا وینا دا واضحه نده چه دی کانفرنس دا مولا عمر منصوری حاصله دا او کنا. خود افغان طالبانو یو وفد که دی کانفرنس کی گدون کوی نو دا دی منزل افغانستان که طالبانو او افغان حکومت ترمنس مصلحت او حکومت که شرکت دی. اداره اخیره کلی کی هیله پکار ده چه دا کانفرنس با افغانستان که پا مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوی او باقیده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج ورځپاڼه خپل اداره کلی کی د سین سوبیداد سیمه کې د جنج په یو بل د بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکلي کې دې سره سره د بجلی ستنې او ټرانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثر وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان روزپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو د ډیلی میل روزپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې او ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې ورځو کې اویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورکړ چې باید داسې کسانو خلاف سخت رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي. کدا رپورټونه تایید شي نو لومړی ځل به وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبرې ایجنسی رپورټ له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پریس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثی یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثی یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
احمد تکل وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسېد په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یو ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 8 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 1000 کسان ووژل شول د پای ټکی کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لازره کشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسي تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسي د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول راجا پاکسي تر ډېره پیکنګ ته ځان ور نږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنت یو شمیر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونکړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د 13 ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتې خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه لکابلا د ناجیه ساپه رپورټ اورو.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثر سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
مسکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من دا هغه وخت امریکایان ولیدل ته نو چې دا تړون نه وېسوي هغه وخت داعش پیدا سولو چې دا تړون د دوستي او سره نه وېسول دا تړون یو ځای داعش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولی چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لس لیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبري په دې اړه وویل،
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د ناامنۍ یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې لپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بیان کوي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې د نن غول میډیا د خزایره د کار خصت دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لا هم په هغه هیواد کې یو شمېر رسنۍ خپلواکي نه دي. حامد کرزی د یکشنبې پر ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته وویل، په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونې د ملي ګټو پر خلاف دي. له کابله پرې د قسیم سولمل رپورټ اورو.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به
دوی د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړ دي. د پزین موقعو کې د رسنۍ د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنۍ غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې 3 په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې یې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندې سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو پوهیږئ ځینې تصویري رسنۍ، تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې، مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستر ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د تراق او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هرې حقې رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خبرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو د غوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغي او سالمي روزنه ته پام وکړي. د چارو شننکي همدار ازوای د هیواد ملت پاله ګوندونو په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکول شي د ځوانانو یو زیات شمیر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتانه دا چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي د جواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي، نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کېږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همدارز امان الله خان مومن چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترک انصاف د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت چې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه د الیکشن سره نشته. زه راغلی ما دوبۍ ته، دوبۍ کې مې د کوم چې زما ملک یمنې زما ملک کې کاروبار یې نه څنګه دلته صرف دې د وجه د عمران خان سپورټ کوو.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترک انصاف پخوانی کارکون شهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما سره صرف یو کنفیوژن دی چې زمونږ به څه کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینئرز دي او موږ هغه پروفیشنل انجینئرز په موږ کې دوه کسانو ته جواب ملاو شوی دی، هغه بهر ملاو شوی دی. په پاکستان کې دنه موږ ټیسټونه ورکو کلیر کو او چې بیا پته اوري چې په سفارش باندې کسو شي.
بلخو په پېښور کې د وینشتل ګوندز د کونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه قوم پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغوی دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د باچا خان د نظریې سره د دوی وجې نه ملګری یم. د باچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د ژبې خبره کوي، د ټولو حقوقو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې پسې روان یو چې دا پښتانه چې په هر محاذ دوی سره زیاتی شوی دی چې موږ د دوی حقوق د دوی وسایل
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو قوم پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه لکانو جنکو تا ماشومان تا نوی نسل تا چه اگر یو خبر تجزیو کی دا غیر تحلیلو کی دا یو عمل اوپی جنی.
خوبا اسلام آباد که دا کاجازان مصری پروفیسر بخار علی شاه بیاوائی پختانه کام پرست سیاسی گندونا پا خپلو نظریو کی نو وقت نلری نوزه که ورسر از دوانان نو ودریگی
دی گندونا تا خوبا کار داره چه خپل لگونده دا کم اپاتای ایدیالوجی چه دا پریبانیم لگونده غورو کی و چه سه زوانان غواری اگر سیزونا دی پکی شامل کی. لکنن په اوسه ټکنالوژي خبرې دي، تعلیم خبرې دي، ووکیشنل سکلز دي، نو دا کیسه په خبرې دي اوم کوي چې نو دا به چرته تاسو وانه ورې چې هغه تعلیم طرف ته خاطره دي روزګاری د زیات دغه دي په کار دي چې دا څه پروګرام دي ور سره.
یاد کار پوهان پر دې عقیده دي چې که یو خوا ملت پاله سیاسي ګوندونو لره په سمتوګه د خپل ځوانانو روزنه کول پکار دي، نو بل خو د پښتنو ځوانانو هم ذمہواری جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپل مشرانو اصلاح وکړي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکو په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو ارونونو لامل شکایت کوي. ډاکټران وایي د گاډو شور خلق پر رواني ناروغي وخت کوي. د پیښور ترافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې د دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلق پرې تنګوي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی. چرته چې دروازه د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشي زیرازي. محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسه پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې خار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د پسر درد وي.
دا رکشې دي زیات دي شور هم زیات دی. شل گاڑی منور روانې دا غو آواز به وانه وري خو چې یو رشخه پکې روانې کړه دماغ ختمی روح په دماغ بری بوجي دړبی پی سړی کمزوری کیږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړی مزدوري کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور له وجې د آرام لپاره دارو درمل کوي.
ارنونه وی دا واز دې در باندې ډیر بد لګیږي نو دې تر ته مونږ ته ماغ ټول ورځ شنګیږي. به تیر به ماخام یو ګولې واجو واغې سره مونږ دماغ لګی چې څار شنو بیا ته کې هغه راوځي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاہ وایي چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
د شور شرابې کې هی ټایم تیرې نو کال دوه کال پس پنځه لس کال پس بیا کې ډیپریشن رات لېشي کې اجیټیشن رات لېشي اغې لزر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي. نو د دې وجه نه دا نه صرف د اغې بلکې ای سره چې کوم د نورو خلکو تعلق وي نو اغې ورسره بیا افیکټ کیږي. ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي. نو د دې وجه نه اوورال یو سایکیاټریک پرابلمز دی.
د ټرافیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي.
یو سیزن داسې نشته چې په قانون کې نشته. اې دغه فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دی داګه لپاره بیا هم قانون شته. هغه موږ اکثر بندو دا کاغذ موږ پر ایم وی ټیکن کوو او ایم وی ته چې تر کومه پورې هغه نه ترینا پورې هغه ته کاغذ نه ملایږي یا گاډي نشي چلولی.
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنې هسې هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورت تیزو هارنونو له وجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمیره کې سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د خیبر اجنسۍ د جمرود یو پیژندل شوی شاعر او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ڈی مقاله بشپړه په پیښور پوهنتون کې یې جمع کړه. دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کم مهم ټکي پکې موندلي په اړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
ژوند ته وګوره ژوند څه دی؟ همه کار دی همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. عمدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه مخلوق دے خیگڑے دے پارا تیرا وال بکار دی بکائنات ہوگی
دے خیبر سمی او بل لکوال او شاعر نفیس پردے وائی چی دے حمزہ بابا دے جوند او انسانیت پا فلسفہ باندی پیش ڈی کول یا وگٹا ورا اضافہ دا او نوائی کل بطری دیرا استفادہ حاصل اکڑی
یکنن چی دے مکالیس روی یو خدا چی دے مونگا چی کم نوائی نسل آگی تا با یو لارا دے آگی ملاوشی چی آگی کمخ کی سی او دا سی شوک لرینو آگی دا غشان دے پیش ڈی کولی شی داسې شخصیتونه شته په د خاورا کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
پروفیسر اسلم تاثیر پر دې زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاقو تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او